لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي د افغانستان دوه لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملتیا مو وکړئ پیلی د افغانستان او سویلی افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ څخه کوو یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان دوه د یو په مقابل کې وګټلې د دغې لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلی افریقا د وو وکټو په توپیر وګټله په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلی افریقا په درې دیرشم اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې 9-8 منډې وکړې ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګیدی دوه لوبغاړي وسوځول سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل سه لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړی په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوې منډې جوړې کړې د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمد زی راسره غږېدلی مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبې په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلې هسپانیا به د وینزویلا افغانستان به د پاراګوای دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې، اول لوبغاړي وسوځول، اته درجې مخکې تګ یې کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سل څلور نوي منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمه سلیزي پر مټ لس درجې مخکې تګ یې کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې اتم مقام ته رسیدلی دی. د ورد چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په روغتون کې د خپلې پښې د خنګري عملیات ترسره کړي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو اونیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې ده. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ویلي دي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د لدې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري. او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، بلې بایللې چې 23 نمرې لري. او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانی دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړي دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړي وي. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشدالدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړي دي او 43 ایوریج لري. ارشدالدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 113 منډې کړي دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءر رحمان او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې پنځه پنځه لوبغاړي په یو پاڼې کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یو پاڼې کې پنځه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر دوویشتمې نیټې پورې دوام لري او پیلوبه به یې د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو قربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په او گروپونو سره ویشل شوی دی. په الف گروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلی افریقا، انگلستان، ویسټ انډیز، بنگلادیش او سکاټلند لوبډلې برخواله دي. د دې سیالیو لومړی لوبه د بنگلادیش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا درېیمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، آسترالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلادیش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کړي، انګلستان به نهمه سیالي له سویل افریقا سره وکړي، آسترالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یولسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلادیش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، آسترالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلادیش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندوستان به له آسترالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نولسمه او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پیلوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یوه لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بله به د شارجې په لوبغالي کې وي. د ولده چې پیلوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوب له میدان ولیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونې کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوب لړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید ده. نور په مرکې کې واوري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه دلوب د گتلو لړۍ سی د وړکا پو دی شاکپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر وسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سی منګه هر لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ د پاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړخ وو. خو میچونه ګټلې سي دا یو داسې اړخ وو سي دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په آسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وزلیدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو، کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل، واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پې وغږیږو کلا کمه ده. الله محمد غزنفر ته راځم، ډېر یو زبردست بالینګ یې وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي ته راځم، یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. او آسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرازلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرازلېږي او د فیلډنګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر یازستان او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوي لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک چې تر ملي مرا رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بل برخه دا چې په هغه باندې باید وغږیږو، چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاضستان باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي، او ریاضستان واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې ډېر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي، دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډېر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګربز کې تر ډېر وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډېر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډېر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډېرې چیغې وهل او ډېر زیات فوکس کول او ډېر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته، کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډېره زیات لاست کې، بیا سدا په بیټینګ کې ډېر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به د ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغه زیده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټینګ لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پې ښه وکړو، دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دی باید ګوربز خپل د دې شیان ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله دا لوبلړۍ څنګه و د نوموړي پروزنه کې ستاسې هم مهم رول خلګ یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلې دا لنډه کیسه راته وکړي.
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغیزمن دي په نیمې بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل د دو په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی چې دې ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی ده په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی ده په بیټنګ باندې د ده په فیلډنګ باندې د ده په ذهني آیډیاو باندې د ده په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دي یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدی سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه و عظمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بلاخره څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومې سولې او پاغز کې ډیر زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول سدا ډیر زیات تمرین ک نو کینستا سینمنګه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سدي د د خزه لیدا امکان هم شته چې پاینده کې وزلی.
ورسته پښتنه مې دا د افغان لوبډله چمپیونز ټروفی ته تیارې کوي کوم برخو کې ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل په کومه د چمپیونز ټروفی وګورو چمپیونز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د ښه ډیټ یا د خیرنی اورو ک بالران وونه لري نو تلته زیات رنزونه د جوړېدو امکان شته هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې خو د مونږ اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید د ډېر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول یو پوزیشن ده پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او غزي کې په مغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی ترسو دیو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل دی بولینګ ټیم په صورت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډینګ برخه ده فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سي چې لاندې را نسی نو موږ کولای شو چې په چمپیون ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونیزا سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
آزادی ملما
سلامونه او اخی چاره نوریاس نوریم
د ازادي میلمونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته، یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیند وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وو، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیمي یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړه، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړی دی؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډېره زیات وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله، هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا کرار کرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شایي په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زمونږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه، او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي. تر دغه ځای پورې منحصر متاثر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا اکاډمیکو پانتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو. دلته هر برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي. دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیستم وي، دا به قضایي ژورنالیستم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیستم وي، دا به د سیاسي چارو ژورنالیستم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ پکې د فاکولټین چې فارغ شولی.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګاولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې، بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې. یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې، سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز د نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ وه او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي، وښيي چې خلک کوم ځای نه دارا پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ سي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي. آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل؟ نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبان او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان چې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې له دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
ریسم محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 2-3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابل ډله هم بیا کوم وخت وخت ترسیږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړ شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کرا شو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایئ چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تیت لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغه پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد سه، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ور سره لرو،
ولې خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوی دا ستونزمنه په دې معنی چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیدو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پانتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره دا وایي چې څوک چې نیالګی کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګی باید غټ شي. دغه نیالګی تاسو کینولای دی؟
موږ نیالګی کینولو، نیالګی هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ دی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې، نو زه به هم داسې ووایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخسته.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده حجرکه، نن پده حجرکه، خوشاله دا سرو دونا دی نن پده حجرکه، هر خواتا بل شوه نن دمینه مشالو ندی نن پده حجرکه، نن پده حجرکه، خوشاله دا سرو دونا دی نن پده حجرکه.
پر باندې زما دنیا ودان دا خوشحالے دس رو دون دین فدے اج رکھے ہر خواب بل شر نند مینے مشرون دین فدے اج رکھے
مر پگر